ویرونکی پیښه کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې د مین په چاودنه کې پریسی ویدي.
یو لوی سړی دی، د سړی په خیش کې دی. وی وام دادی ولی په خیش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ، وای دا خو د وطن ژوند دی جانې، پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسله کته باره مې بخار کړه، باره د اخر د لوکان د اثر ته کتل. سړی ناست دی په مټر کې، مټر چلی پښې نه یو خیال ور ځوان کوم بوکو. الله توبه مې ده الهی، زما زامن په ما داسې وینه کوي په ما وینه ما کنه له مې وته تر مخ وژنه
تور پړنی او سپین جامو دغه سپین ساری مورې نارامه کړی دم. زرګره چې هر ورځ د نامنو او جنګونو شدت ګوري، وایي هر شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشی نوی بی 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 شای وام وکی داغیم زوی شای نرازی خوب نرازی نو چه وکم خپل دایال بخم می وڈم چه ارزای تاکسی زنیم دیسی دیسی لیو تو کش رزیم چه کردی ما تاریانی وی دا بی بی چنگ زوان پاتا یا بستا پر درگا ناستیم یا بر درگا ناستیم بارا.
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د 19 مینیټې تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیلې ډېرې سوې دي، خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسېدونکي زرګر چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامنه سیمه کې اوسېدلې ده، د سولې په تړاو په ډېرو خبرو نه پوهېږي، خو ماته وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی، په سوله باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځې دلته دوا وشته نو دا سوله څه وخت عدلته وشته؟ عادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتي، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښيي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی، نور کار نسته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبور یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور موم پاته دی. یوازې په یو نفرو په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي، غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته وڅراوم، خپل کور وچلوم.
ستاسو مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې؟ نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که وچیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بل زندگی وای، بیا مې نه کوله.
زرګره د دریو زامنو او پنځو لوڼو مور ده. دې څو کاله وړاندې په یوه ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بېلګه ده، خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړي کړې ده د نجلۍ او هلک کوژ دی ته. په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ د نجلۍ کره ورځي او د لور د غوښتلو وړاندیز کوي، خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې د نجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د نجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولې یو شمیر کورنۍ د رویباری په وخت کې هغه وادي د نجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نشي؟
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړې وادي او لمخ کې نه منل شوي مصارف په واده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او نجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او نجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړه کورنۍ زیانمن کیږي، ټولنه زیانمن کیږي، خپل خپلوانو سره خفه کیږي.
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپل اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژ دې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د انجلۍ سره ریباران لګلي نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوی حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وګمی جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنۍ په خوخه او غوښتنه تر سره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور، ډیر سره زر د نجلۍ لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو تر سره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویباری په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالی وضعیت ته وګوري د غلوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپل خوښې نجلۍ له لاسه ورنکړي. په دې توګه د سمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کینول کیږي. خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي. یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړی ده، د خپل لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور درا کډیر کسان راغله، یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان د پاره نه اخلم. ډیر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 5000 یا 6000 روپیه سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال ده، اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګه دوه دیګه پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه هم وایي بس مې نه کیږي، مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږو، خپل خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پخه باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار تر سره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنۍ ته د خیښۍ لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي؟ بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
بعضې کورنۍ نه ورکوي نه منی، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته دسې وکړي او دسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه وښې به راوړي، او دا هلک نشي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کومه، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کومه، په سر سترګو منومه. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورنی حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو پاغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي. د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کړي ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولای شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون لمخه نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچيري یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغ وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او پټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون په خوانه استاد نور حبیب حبیب زیغه دلې
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او خیراتلونکو په موخه وسی او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک او هغه څه چې شونی